افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې خپریږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزا دریمه، د می میاشتې درویشتمه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د سلنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکنډي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتونو کې له 1500 تر 1500 ملی متر د باران د اورښت اټکل کړي. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د سلنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو خبرداری هم ورکړی دی. وروستیو اورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه ویلي له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې وروستیو سیلابونو کې زیانمنو شویو شوزو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پاڼه د غور د اوسیدونکو 50 کلنې حمیدی کی سره خسته چوي سیلابونو یې تیرو جمعه کور وران کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه ویلي چې دوی په ګډه کار کوي څو د زیانمنو شویو شوزو اړتیاوي په ګوته او مرستې ورورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوال پراختیایي څانګې له مشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د قطر پر مرستو خبرې وکړې. چې طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوال پراختیایي څانګې مشر محمد صلاح د یو پلاوي په مشرۍ امیر خان متقی سره په خبرو کې ویلي د قطر سری میاشتې تر اوسه له افغانستان سره د روغتیایي اړتیاو، د پوهنې د ملاتړ او بشري همکارۍ په برخه کې زیاتې مرستې کړې. زی احمد د شغلي صلاح له قوله ویلي چې تر اوسه یې په زرګونو افغانانو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. وړاندې ویل شوي چې شغلي صلاح بغلان ته سفر کړی و او پر سیلاب ځپلو یې مرستې ویشلې دي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې د جنوبي شهر رفح د مرکز له ګڼه ګوڼې یوه ډکه ساحه کې د بمباري تر ټولو سختې شپې پر مهال د پرمختګ په حال کې وو. له کله چې اسرائیل روانه میاشت په دې ښار کې خپل عملیات پیل کړل، دا تر ټولو سختې بمباري ګڼل سوې دي. د رفح په څنډه کې د اسرائیل لخوا دا حمله داسې وخت سوې چې په زرګونو کسان له هغه ځایه کډې کولو ته اړ سوې دي. په رفح کې د غزې د ټولو 2 میلیونو او 3 لکو وګړو تر نیمایي زیاتو کسانو پناه اخیستې ده. د دې حملې له کبله غزې ته د مرستو رسولو عمدلاره هم تړل سوې ده او په نړیواله سطحه یې بیره پیدا کړې چې ښایي هلته سخت مرګ ژوبله او قحطي راسي. د تانزانیا د ختیځ په موروګورو کې د بورې په یو فابریکه کې د چاودنې له کبله 11 کسان مړه او 2 نور ژوبل سوي. د استرایي خدماتو ادارې یوه محلي چارواکي شبانی ماروګوجو نن پنځشنبه دا خبر تایید کړي. دغه پیښه چې علت یې د بخاري په یو پایپ کې چاودنه ګڼل سوي تیر ماښام سوې ده. د اوکران په دویم لوی ښار خارکیف کې نن د روسیې د هوایي حملو په تازه څپه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي دا حمله خورا وحشیانه بللي او له متحدانو یې یو بار بیا د هوایي مدافع د نورو دستګاو غوښتنه وکړه. د اوکران په شمال ختیځ کې د خارکیف والي اولا سینیا هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې روسیې لږ تر لږه د 15 دقیقو لپاره دغه ښار په نښه کړ او 6 ملکیان ووژل، 14 نور ټپیان کړل. هغه وویل چې تر دغو حملو روسته 2 نور کسان تری تم دي. په بل خبر کې روسیې دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو نن د اوکراین د توغندیو پراخ برید او د بی پیلوټ الوتکو یوه حمله چې غوښتلې بلګرود سیمه په نښه کړي شنډه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې لیکلي د دوی دستګاو پر بلګرود سیمه درې ویلخا ام ال ار اس دوله توغندي، 2 امپایر ام ال ار اس دوله توغندي او 3 بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي. د بلګرود والی کیاچسلاف ګلادکو د ټلګرام په جلا پیغام کې لیکلي چې د دوغو بریدونو له کبله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د توغندیو د ټوټو د ولیدو له کبله د ماشومانو 2 کمپونه زیانمن سوي دي. دغه اداګانې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې د خرلاتی لارې د بندیدو له کبله سوداګرو ته مالي زیانونه اوښتي.
دغه سي حوادث په سرحداتو کې زمونږ ته زیان دي او ډیر زیات نقص رسي سوداګرو ته، چې اوس یې هم ډیر زیات نقص دواړو طرف ته رسولی دی.
د مرستندویو بنسټونو یو ائتلاف وایي د تیر کال له سپتمبر میاشتې را په دې خوا له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر زیات شوی. پاکستان کې یو افغان کډوال خبر راپور کی په فاریاب او بغلان کې د تازه سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو مړي نن خاورو ته وسپارل شول. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پکتیا کې د خرلاسي دروازه د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوې، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د دغې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته مالي زیانونه اوښتي. د پکتیا په ډنډ پټان کې دا دروازه لس ورځې مخکې د پاکستاني او طالب وسلولو ترمنځ تر وسلولو شخړې وروسته د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې وه. دا هم تفصیل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاسي دروازه د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. که څه هم په رسمي ډول پاکستاني او طالب چارواکو د دغه دروازې د خلاصېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاک افغان سوداګرۍ خونې یو مسؤل خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه له لس ورځې تړلو وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانستل شوه. خو دی وایي چې د دروازې د تړلو په جریان کې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه رسیدلي چې دا یې په اړه دقیق معلومات نه لري.
ډېر هغه موټر چلته ولاړې وي، دې کې شک نشته چې یو څه تاوان یې ورسوه، مګر اوس لاره خلاصه ده او نن هلته غونډه ده، جرګه ده چې په امنیتي لحاظ باندې جرګه وشي چې په آینده کې دغه ستونزې پیدا نه شي. خو په هر صورت دغه سي حوادث په سرحداتو کې زموږ په زیان دي او ډېر زیات نقص رسي سوداګرو ته، چې اوس یې هم ډېر زیات نقص دواړو طرف ته رسولی دی. مالونه ولاړو، یو تعداد مالونه بیرته مونږه د هغه ځای نه بازګش کړل او په تورخم په لاره وویوړل راوړل.
په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طارق اورګزی هم وایي چې دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانستل شوې، خو د ولسي خلکو په مخ دا دروازه لا هم تړلې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاسي دروازه لس ورځې وړاندې د روانې مۍ میاشتې په 14مه د پکتیا په ځاځي اریوب کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته وتړل شوه. دغه وسلوالې نښتې چې وروسته ځاځي میدان او ډنډي پټان ولسوالیو ته هم وغځېد، یو شمېر ولسي وګړو ادا کړې وه چې دوی ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې نه ویل شوی او نه هم د پاکستان او د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي وو. د دغه نښتو د پیلېدو په لامل او دغه شان د خرلاسي دروازې د بندېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوی، خو د پاکستان ډیلی په نوم یوې پاکستاني رسنۍ د سرچینو له قوله لیکلي دي کله چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې پاکستان ته د وسلوالو د ننوتلو مخه ونیسي، افغان طالبان د پاکستان په سرحدي پوستو ډزې کوي. خو یو شمېر طالب سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې پاکستاني ځواکونه د عمر په نوم د دوی په یو پوسته ډزې وکړې. د دواړو لوریو ترمنځ دغه وسلوالې نښتې د تېرې یکشنبې په ورځ د دواړو غاړو د مشرانو او چارواکو په غوښتنه بندې شوې، خو دغه لار لا هم د سوداګریزو موټرو او مسافرو پر مخ تړلې وه چې تېره ورځ پرانستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین غوښتنه کوي چې باید سیاسي او امنیتي موضوعات د لارو او دروازو د بندېدو لامل نشي. په همدې حال کې پاکستان ډیلی ورځپاڼې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد خان له قوله لیکلي چې اسلام آباد او کابل یو وخت هوکړه کړې وه چې سرحدي مسایل به له سیاسي پرمختګونو جلا کوي او د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال به د سوداګرۍ او مسافرو پر مخ لارې نه تړل کېږي. خو نوموړي ویلي له هغه وروسته چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پي مسله راپورته کړه، د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. پاکستان تور پورې کوي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته خوندي ځایونه ورکړي او لا غزایه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړې ده.
ومردل چې یو بیا خرلاسي دروازه تریوي وسلولې شخړې وروسته د تجارتي مالونو د تاګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. تر دې مخکې هم په یوه او بله بهانه پر ډیورند کرښه نورې دروازې د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ تړل سوي چې سوداګرو ته یې سخت مالي زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې له اکتوبر میاشتې راهیسې په چمن کې پرلت یا تحسن روان دی او برخوال یې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د شرط د لرې کېدو غوښتنه لري. په چمن کې مې د سوداګرو د اتحادیې له مشر او د پرلت له ویان صادق اڅکزي پوښتنه وکړه چې ولې وخت نا وخت د سوداګریزو مالونو پر مخ دا ډول خنډونه جوړیږي.
اوس په ملک کې د ټوپک سالارانو واک دی، جمهوري نظام سره په کار دی چې موږ په وطن کې د زموږ خارجه او داخله پالیسي دومره مضبوطه شي چې هغه دا کوم صنعت او تجارت یا دلته زموږ په وطن کې د سرحدانو د تاپوس دپاره موږ نه پوهېږو چې دلته ګمرکات یا کسټم یا ای بی آر څه دی، هغه واک اختیار نه لري. موږ واک اختیار د دې نو هر ورځ دا معمولي شخړه پیښه سي، هغه بیا دروازه تړلي پر معمولي دغه رقم واګه باډر اخلي او چمن باډر سل بند دی، بل بارډر باندې دی، هغه بارډر هم دغه رقم چې ته هغه بارډر جوړی هغه تقریبا شل کاله د روډونو د سړکان خو دی.
بل اڅک ځای صاحب، تاسو په چمن کې له اکتوبر میاشتې راهیسې پرلت پیل کړی دی، ستاسو غوښتنه هم دغه ده چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت شرط لري سي. څه فکر کوئ چې ستاسو غوښتنه ولې نه منل کیږي او ولې سیاست له تجارت څخه نه جلا کیږي؟
زه به دا درته ووایم چې موږ خو دی پر مقامي سطح باندې، مقامي سطح مثال کندهار کوټه دواړه ښارونه ډېر غټ تجاران لري او دا ښارونه د تجارانو آباد دي. که موږ ووایو پر دا سیمه باندې که آزادانه تګ راتګ وي تجارت به دومره مضبوطه شي چې کابل او اسلام آباد به دواړه خوشحاله وي. که موږ پر دغه پوله باندې ډیورنډ لاین باندې د کندهار او د کوټې خلک سره جرګه وي، برکۍ تګ راتګ آزاد وي، رښتې دلته همیشه د سلو کالو سره رښتې پالنې او دلته د کرنې مځکې موږ هلته لرو، هغه خلک په توبه سدزیو په دا کې لري. دا یو هیواد دی، مثال دا بیل مجلس دی چې په منځ کې دا کرښه ختلې ده، خو پر ډیورنډ لاین چې کومه معاهده ده په هغه کې دا لیکلي دي چې دا خلک به آزادانه تګ راتګ کوي. نو موږ خو د افغانستان زموږ بیسټ کنټري ده، په کار دا دی چې پاکستان د افغانستان یو لویدلی ملک هم دی، د غذا کلت پکې پکښې دی، د تجارت ډېرې وسیفې مانې یعنې زموږ د پنجاب سل ټولې کارخانې په افغانستان باندې چلیږي. موږ نه پوهېږو چې ترهګرۍ په ضد کې ولې دا زموږ سیمه راوستلې ده. اوس خو د پخوا په رقم د مخ خو پر دې وطن باندې غالبا د شلو کالو څخه نور بیروزي مبالغ کبزګر وو، اوس خو اسلامي حکومت راغلی دی. اسلام آباد او کابل دواړه پر یوه پیج باندې دي، دواړه یو د بل د خوشحالۍ بارډر په تړلو خو دهشتګردي نه ختمېږي، باعث دواړه یو دا رقم مشترکه کاپریشن یې کابلیات ولري چې هغه تراګورو بیخ وکاږي چې په دې نرغه کې تاجران ځایواله خلک نسي اړ
بل اتکزای صاحب، په یوه او بله بهانه پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت د خرلاتی یا د چمن یا د تورخم لاره تړل کیږي. له کومې ورځې چې تاسو پرلت پیل کړی دی سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی په دې خاطر چې تاسو په چمن کې د سوداګرۍ اتحادیې مشر هم یاست؟
هغه خو د هر څو تاوان تاب لري. زموږ مزدورکشه طبقه بالکل تباه سوله. زموږ په سیمه کې په عربو روپۍ ای بی آر جمع کېدې اسلام آباد ته او په کروڑاو روپۍ دغه رقم افغانۍ جمع کېدې کابل کندهار ګمرکاتو ته. دا معاشي کتلیام د پښتانه کام د پر داسې سیمه باندې شروع دی، د دا ځای پښتانه وخت سودر په دره کړو. زه به درته وایم که چیرې دی دا غواړي خو کراچی دي سنبال کې، کراچی بندرګاه چې پر هغه بندرګاه سندیان آباد دي، پنجابیان آباد دي، یوازنۍ دا زموږ بارډر چې هغه هم سب سامان خوراکی شان یا گر سامان کمپنیان یا غد پنجابیان و سندیان دی از مشت یا مزدوری دی از مشت تجار دی از مشت کمپنیان دی یا ترانسپورتیشن دی دا دیگه دا وطن تاجران بلکل دایسی دی چه غا در دیر دی نوستی دلاز بخبل مارکتون دی پاتا دی و از مشت تاجران پا دوبای که دی کوچه وکی چینال ولالو
په چمن کې د سوداګرو د اتحادیې مشر او هلته د روان پر لات ویان صادق اڅکزی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د افغانستان په فاریاب او بغلان ولایتونو کې تازه سختو سیلابونو خلکو ته ګڼ ځاني او مالی زیانونه اړولي. فاریاب کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تېرې شپې سختو سیلابونو 8 تنه مړه کړي او لسګونه کورونه نړولي. په غور او نورو ولایتونو کې هم سیلاب ځپلي وایي چې دوی ته لازمي مرستې نه دي رسېدلي. عبیداس بوجمی او نور تفصیل.
د افغانستان په فاریاب او بغلان ولایتونو کې د چهارشنبې په شپه یو ځل بیا ویجاړوونکي سیلابونه راغلي. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت ویاند عصمت الله مرادی فاریابي رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د تېرې شپې سیلابونو یوازې د دغه ولایت په لیوالاش ولسوالۍ کې 8 کسه وژلي او 3 جسدونه لادرک دي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو سیلابونو په پایله کې سلګونه جریبه کرنیز ځمکه پلونه پلچکونه او هټیګانې له منځه تللي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR د چهارشنبې په ورځ ویلي چې په افغانستان کې ناڅاپي سیلابونو زرګونه کسان بې کوره کړي او ډېری یې لا هم تر خاورو لاندې نادرک دي. په فاریاب کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې دغو سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د فاریاب ولایت المار ولسوالۍ د میرشادي کلي اوسېدونکي غلام نبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در اثر سرازیر شدن سیلاب های شدید در قریه مذکور خسارات هنگفت مالی وارد نموده است.
پایات کلی که ده سخت و سیلابون و لامل خلکو تا مالی زیانو نوختی. ده جمعه ده حتی دیوال پا گرون ده سیمی ده خلکو دیر کورو نبیجار شوی چی ده وسیدو ورد ندی. تر و سهیج بنسرد دم رست لپارن نده را قلی.
و قابل زیست نیست. تا به حال از هیچ کدام مؤسسه کمک رسان به این محل به خاطر مدد رسانی نیامده است.
کته هم په بغلان کې د سیلابونو له امله د مړو او ټپیانو کره شمېره نه ده څرګنده، خو د ځینو راپورونو له مخې د بغلان په خوست ولسوالۍ کې تر 500 ډېر د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. د بغلان ولایت یو اوسېدونکي عبدالغفور ازادي راډیو ته وویل چې کور یې په بشپړه توګه سیلاب لاندې کړی او اوس استوګنځای نه لري.
د ورځې 3 بجې وې، موږ د کلي په منځ کې وو چې خلکو وویل سیلاب راغلی. څومره چې ماشومان راټولول سیلاب راورسېد، ټوله حبیلۍ د خټو او سیلاب لاندې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې یوه خیمه راکړي، په ګرمۍ کې پاتې یو څه راکړي چې سپیرې ته کښېنو.
په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم یو شمېر سیلاب ځپلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو له نشتوالي شکایت کوي او له مرستندویه بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د دهن مرغه کلي اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې خلک اوبو او خوراکي توکو ته سخته اړتیا لري، خو تر اوسه هیڅ بنسټ پاملرنه نه ده ورته کړې.
هیڅ کومک رسونی به ایمان نشید. از روز جمعه کې سیل بیامده، دوکان و بازار و پل و دیگه کلی
موږ ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې. د جمعې له ورځې راهیسې چې سیلاب راغلی، بازار، باغ، پل او باغچه زموږ ټول امکانات یې له منځه وړي. موږ هټیو او بازارونو ته لاسرسی نه لرو. له دې ځایه تر تخت څلیرش یا 40 کیلومتره لاره ده. خلک مو ټول کړل، خپله مو یوه لاره جوړه کړه. خلک نو بلري او نه خواړه
جور کردیم. سه مردم اموال اکی چی ندارن او غذای
و مغفتل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو پر وړاندې د دولت وزارت د ویاند جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي و چې د روان کال په می میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 540 کسان وژل شوي او 3000 ډیر نور ټپیان شوي دي. یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه ډېره کړي. خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې یو ځل بیا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د روان کال د جوزا میاشتې له 3 تر 4 نیټې پورې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې د ورښتونو شدت به له 1500 تر 500 میلی مترو پورې وي. د ادارې د سالنګونو په ګډون په شمالي، جنوبي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا قوي بادونو د احتمال خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به یې سرعت په یو ساعت کې له 20 تر 30 کیلومتره پورې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
لبیل ابیلو سازمانونو جوړ د مرستندوی بنسټونو ائتلاف وي د تیر کال سپتمبر میاشت را په دیخوا له پاکستانه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. دغه ائتلاف تر روان کال تر می میاشت خپل هیواد ته د ستنو سویو افغان کډوالو شمیر نږدې 6,00,000 شوولی. خپل هیواد ته ځینې ستانه سوي افغان وایي چې بیلابیل ستونزې لري. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ لا هم روانه ده، له بیلابیلو سازمانونو جوړ د مرستندوی بنسټونو ائتلاف وایي د تیر کال د سپتمبر میاشتې د 15 نیټې را په دیخوا له یاد هیواده د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یاد ائتلاف په خپل تازه راپور کې چې د می په 22 یې خپور کړی ویلي چې تر 15,900 زیات افغان کډوال د می تر 13 له افغانستانه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي، چې د راستنیدونکو کډوالو شمیر د اکتوبر په لومړیو کې د ورځې تر 200 لږو کډوالو څخه د نومبر په لومړیو کې تر 25,000 زیاتو کډوالو پورې لوړ شوی دی. د مرستندوی بنسټونو ائتلاف تر راپور له مخې څه باندې 386,000 کډوال د تورخم له لارې او تر 1,690,000 ډېر د سپین بولدک له لارې له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د خلچي او غلام خان له لارو بیا د لږ شمېر پناه غوښتونکو ستنېدل ثبت شوي دي. د دغه ائتلاف د شمېرو پر بنسټ په دې شمېر ستنو شویو افغان کډوالو کې 28% ماشومان او تنکي ځوانان دي، 40% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان او 40% ښځې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د دنمارک او ناروی هیوادونو د پناه غوښتونکو د شوراګانو، د خوړو نړیوال پروګرام، د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون په ګډون 11 سازمانونه د دې ائتلاف غړي دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR د می په 22 په یو راپور کې لیکلي چې د راستنیدنې پر مهال د ډیری راستنیدونکو حقونه د بیلابیلو اړخونو لخوا نقض شوي دي او دوی په هغو سیمو کې چې ورستنیږي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمېر کډوال هم د خپل خراب اقتصادي وضعیت او د اړین ملاتړ له نشتون شکایت کوي. یو له دوی څخه عزیز الله چې اوس په وردګو ولایت کې اوسېږي او شاوخوا 2 میاشتې وړاندې خپل هیواد ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل. د راستنو شویو کډوالو د ستونزو د حل لپاره د طالبان حکومت د اقداماتو په اړه مو د دوی ویاند زبیولا مجاهد و پوښت. خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هممهال هغه کډوال چې په پاکستان کې دي او د راستنېدو له ګواښ سره مخ دي وایي که بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي له ډېرو ستونزو سره به مخ شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې افغان کډوال سراج ازادي راډیو ته وویل.
ډېری هغه کسان چې په 2020 کال کې پاکستان ته کډوال شوي دا هر یو چې افغانستان ته ولاړ شي له ګواښ سره مخ کېږي. موږ د پاکستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړو چې د دوی د برخلیک په اړه فکر وکړي چې که دوی ډیپورت شي برخلیک به څه وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له لورې له ځورونې او خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته د بیکارۍ او بېکورۍ له ستونزو سره مخ دي. د یادونې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي وو چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په شخړو کې د روغتیا ساتنې اطلاع وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې خنډونه او تاوتریخوالی زیات شوی. دغه ایتلاف دا مطلب د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې د بحران وضعیت په شخړو کې د روغتیا ساتنې په وړاندې تاوتریخوالی تر سرلیک لاندې چې د نړۍ د 150 هیوادونو په اړه دی خپور کړی دی. بلخوا افغانستان کې ځینې روغتیایي کارکوونکي هم ادعا کوي چې په روغتیایي برخه کې د فعالیتونو په وړاندې تاوتریخوالی شته. نورحال له سنا کاکړ نه.
په شخړو کې د روغتیا ساتنې ایتلاف یا SSCC وایي سره له دې چې په 2023 زیږدیز کال کې په ټولیز ډول په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی، خو په تیر کال کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پر وړاندې د ګواښونو او تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي. دغه ایتلاف چې له څلوېښتو څخه د زیاتو نړیوالو نه دولتي سازمانونو څخه جوړ شوی، د بحراني وضعیت په شخړو کې د روغتیایي پاملرنې پر وړاندې تاوتریخوالي تر سرلیک لاندې په خپل کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې په افغانستان کې 2023 کال کې د دې برخې د کارکوونکو د نیولو د 15 پیښو په ګډون د روغتیایي پاملرنې پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 پیښې ثبت کړې چې تیر کال د 80 پیښې وې. په دغه راپور کې چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 30 هیوادونو او سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو د نیولو، تښتولو او وژلو او په جګړو کې د روغتیایي مرکزونو د زیانمنېدلو او ویجاړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي، ویل شوي چې د دغو تاوتریخوالو 80% د طالبانو د حکومت لخوا او پاتې نور د نامعلومو بریدګرو لخوا رامنځته شوي. په شخړو کې د روغتیا ساتنې ایتلاف چې مرکزی د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی زیاته کړې چې په دغو تاوتریخوالو کې د روغتیایي کارکوونکو وهل ټکول هم شامل دي چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې ترسره شوي دي. په دې اړه مو د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ثواب ترلاسه نه کړ، خو هغه تر دې مخکې تل د روغتیایي کارکوونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او په دې برخه کې داوي او د دوی د حکومت لخوا د نادولتي بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړې. خو SSCC زیاته کړې چې په افغانستان کې فعال بشر دوستانه سازمانونه لا هم له یو لړ پیچلې مقرراتو سره مخ دي او محدودونکې تګلارې او د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د بشر دوستانه عملیاتو د څرنګوالي څخه د څارنې زیاتوالي یو شمېر مرستندویه سازمانونه اړ کړي چې خپل فعالیتونه وځنډوي. په پکتیکا او غزنی ولایتونو کې دوه روغتیایي کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، دا ډول پیښې تاییدوي او په دې برخه کې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته ادعا وکړه.
حتی یو ځلې زموږ په همکارانو باندې دوی وسله راوویستله، ځکه هغه خدمات چې دوی ته ضرورت هم نه و، دوی ویلې باید موږ ته یعنې تاسې وړاندې کړئ.
صحیح نهادونه هغه ټول بسته سو، نو دلیل یم دی دا ویل چې موږ بودیجه نه لرو، نه پوهېږم چې په لوړ سر کې به څه خبره وي. او زیات نور صحیح نهادونه بعضې سیار ټیمونه سې غزنی کې کار کوه، هغه هم متوقف سو.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې رئیس ډاکټر یوسف طیب وایي چې دوی تیر کال د روغتیایي کارکوونکو د ګواښونو لکه اختطاف یا شکنجې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی.
د تیر 2023 کال د شروع څخه تر دې مهاله داسې کوم راپور چې ګویا روغتیایي کارکوونکو ته داسې جدي ستونزې چې هغوی اختطاف شوي وي، یا یو روغتیایي کلینیک او یا د شفاخانې او یا د کوم خصوصي روغتیایي مرکز تعمیر تخریب شوی وي، داسې کوم راپور تر اوسه پورې زنه لرم.
په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د خنډونو د رامنځته کېدو خبر په
داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي، د اپریل په میاشت کې د مرستندویانو د نیولو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشر دوستانه مرستو د ویش په بهیر کې د لاسوهنې 1650 پېښې ثبت کړي چې په 80% کې د طالبانو حکومت چارواکي ښکېل دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلدرن هم په خپل تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په دې هېواد کې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه ماشومان طبي خدمتونو ته د لاسرسي د نشتوالي له کبله د هغو ناروغیو له امله مړه شوي چې د درملنې یې مخنیوي وړ وي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې وروستیو سیلابونو کې زیانمنو شویو ښځو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه د غور د اوسېدونکي 50 کلنې حمیدې کیسه راخیستې چې وایي سیلابونو یې تېرو جمعه کور وران کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوال پراختیایي څانګې له مشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د قطر پر مرستو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوال پراختیایي څانګې مشر محمد صلاح د یو پلاوي په مشرۍ امیر خان متقی سره په خبرو کې ویلي د قطر سری میاشتې تر اوسه له افغانستان سره د روغتیایي اړتیا او د پوهنې د ملاتړ او بشري همکارۍ په برخه کې زیاتې مرستې کړې. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې د جنوبي شهر رافه د مرکز له ګڼګوڼې یوه ډکه ساحه کې د بمباري تر ټولو سختې شپې پر مهال د پرمختګ په حال کې وو. لکه چې اسرائیل روانه میاشت په دې شهر کې خپل عملیات پیل کړل، دا تر ټولو سختې بمباري ګڼل شوې دي. د اوکراین په دویم لوی شهر خارکیف کې نن د روسیې د هوایي حملو په تازه څپه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي دا حمله خورا وحشیانه بللي او له متحدانو یې یو وار بیا د هوایي مدافع د نورو دستګاو غوښتنه وکړه. په بل خبر کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو نن د اوکراین د توغندیو پراخ برید او د بې پیلوټ الوتکو یوه حمله چې غوښتلې بلګرود سیمه په نښه کړي شنډه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ یو بل هیواد ته د سوداګریزو توکو د باروړونکو موټرو د آزادانه تګ راتګ موافقه شوه ده. په دې هوکړه کې د موټروان او کلینر د پاسپورت او ویزې شرط هم ختم شوی او یوازې یو سند به وي چې په هغه کې به د موټر ټول معلومات دغه راز د چلوونکي او کلینر پیژندګلوي ثبت شوی. نور حل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې
په خوست کې ترانسپورتي او باربري اتحادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیک درالیک باروونکو موټرو ته د لړمحالو سندونو د ورکړې په خاطر د ثبت او راجستر بهیر پیل کړ. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو چارواکي یوې هوکړې ته رسیدلي چې د دوی باروونکو سوداګریز موټر به یو بل لوري ته آزادانه تګ او راتګ کولی شي او د دې موټرو ډریوران او کلینران به پاسپورټ او ویزې ته هم اړتیا نه لري. په دې اړه یو تن ملي سوداګر محمد انور افغان مشال راډیو ته وویل
نو یو ترانسپورتي شرکت په دغه تضمین کې یغ نو وروسته به دغه د پاکستان سفارت افغانستان کې په کوبل کې به د ته ټیټ په نوم باندې سند ورکوي چې د ګلم خون یار بنسي پاکستان کوم کار دی چې د ایتای شازود یغ نو واپس په کوم بندر چې د واپس رسی کې په تر خمر سی کې په چمن رسی دی ازود تا کړتا کړای شي.
په خوست کې د بارون کو موټرو مالکان چلوونکي او کلینرانم د هوکړې ته خوښ دی وای په خاله ګڼو ستونزو سره مخامخ ول او له بندر اخوا د دوی موټرو ته د بارونو د وړلو او راوړلو اجازه نه ورکول کېده. د بارون کې موټر یو تندریوار سایل وایي
چې پاکستان ته دلوم کې نه به کلندر به نمنوځ ته ماته پاسنات به نه وخت لسته هغه به وخت شناخته به نه وخت د میګ لارل نه پاسپورت نه به وخت د میګ نه لارل میګه ګټه ځت نه شو ستای کو سې ته پرژن نه میډر درمن نه کو شو دوی روغ لمک ته مر اسون تیار وړه یم ګاډ خلو شو میګ کلندر خلو شو میګ ارز ته خپل ادب ته زنر سوالی شو.
بلوري ته په خوښ کې د ترانسپورتي اتحادیو مسؤلین هم د بارون کو ګاډو لمالکینو وړ چې خپل موټرونه راجستر کړي او قانوني پړاوونه بشپړ کړي ترڅو د کال لپاره ټاکلي مدور باندې پاتونه رسیدي.
په خوست کې د ترانسپورتي شرکت مشر شریف الله نثار وویل
ټول هغه ډرایورون چې وګوري پاکستان طرف ته مد وکي هغه موږ سره سار دینن نه زنونه ستولی شي او موږ به وزارت ترانسپورت او د وزارت ترانسپورت نه پاکستان کنسلګره او یا د پاکستان سفارت ته لګو.
د موټرو لنډمهاله داخلي دو سند به د افغانستان موټرو موټر چلوونکو او کلینرانو ته په کابل کې د پاکستان سفارت او کندهار کې د پاکستان د قونسلګری لخوا جوړیږي او پاکستانی موټر او موټر چلوونکو او کلینران ته به پیښور او کویټه کې د افغان ترانسپورتي اتشې لخوا ورکول کیږي. د مسؤلینو په وینا د راتلونکي جون میاشتې له اول نیټې وروسته هغه موټر چې د موټرو لنډمهاله داخلي دو سند نه وي ترلاسه کړی افغانستان او پاکستان ته تګ راتګ نشي کولای.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. یوې بل خبرورې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښېدي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو سیمو کې د څارویو د ناروغیو شکایتونه کړې ویلي دي چې څاروي په یو ډول ناروغۍ اخته دي چې په پرله پسې ډول مړ کیږي. دغه راز ځینې د وچکالۍ په اړه شکایتونه کړي دي او یو شمیر نورو بیا ویلي چې په سیمه کې وروستیو سیلابونو ورانۍ رامنځته کړی دی. دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې په راتلونکو اونیو کې هم د سیلابونو خطر شته په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زه د پراد ولایت څخه د خکتپیر ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره پرلی کوم. زما غوښتنه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه د دغه مجاد تر اسلامي عمارته پورې ورسوي چې دغه د پراد ولایت د بخش آباد بندې پوخ کې نو که دغه د پرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي نو د پرا ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ د تر ټولو مسؤلینو پورې ورسوي. علموته ته خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج الرحمن د غزنی ولایت یکل سوالی مالای کله ما وختنه د سمو کلی کې هیڅ مکتب نسته. ندنجونه او ندی هلیکانو مرته رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پهلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب څه کې نه دنجونه مکتب څه نه هلیکانو مکتب څه. مهرباني.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. د غزمر په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داجور باندې راګرځي. بیا ډیر بیزه تکي بيخي داسې مو چې چاته خريلي هغه د سلمانۍ ته په زور بیا غل د بشتان او کلکی وخري بشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا تر ازي چې سترو چرند کړی ټي پي متر چرند کړی دغه کور والا پس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشالۍ د تیرې نو چې کوم دغه کې په کوم کور کې دلیا وادي دغه کور ول په خامه خای د نو دونه نه په مابس کې ناسي نو دغه چې چاته موږ نه رئیس کوم نه ورېدل ته نو سړی چاته سور چاته وای نو چاته ورته هغه تر دې په عزت
د پاکستان وړو چارواکو څخه ته هله دي موږ چې دا خلک لا رښتو ځکه مې کې ځکه چې دا کاروای چې دا ټول د غوړ لاس کېږي دغه تاسې هغه مسؤلین چې دي په دوه باندې جدي تجدید نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې لپاره هم اسانتیا چې نور ګاونډیان لپاره هم اسانتیا چې کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. مونږ د نګرهار له تا اجندول سواله سیدون کې په اعلان په ایران کې وسیګو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي او په ازادۍ زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې باروت کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي یا بیرته افغانستان ته اړي یا قاچاقي قانوني اسناد به هم نه منل کېږي په ایران کې.
د فاریاب ولایت نوی ولسوالۍ په اوس حالت کې نوې سوې ده چې معنا ډېر ځایونه نوم چا نه دی اورېدلې تر اوس پورې تر حده نه دی رسېدلی چې حلګزي د ولسوالۍ د قلعه کونی د کلي یم. نو دلته داسې حالات دي چې مقصد دغه دغه راځي دا انجینران چې معنی افشا ته یو مسیسه ورکوي، یو سروي ورکوي، یو بل شی ورکوي. نو د مجاهدینو څخه مو دا هیله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروي کې ښه محکم اوسي، معنی د یو چا و حال ته وګوري چې کوم دا د مساکینو حال ته وګوري چې مقصد دا مسکین دی که بای دی. اوس خو فعلاً په دغه کریه کې داسې خلک نویشته دي چې مقصد په درگاه باندې سل پسونه ولري، هغه نویشته دی او هغه مسلمان چې معنا په کور کې د ماښام وړنه لري، د سهار وړنه لري، هغه نه ده نویشته. نو دغه زموږ غږ تر یوه حده ورسېږي. اوس په درسو باندې مشغوله یم، په خپله باندې اوس درسونه وایم. نو د مشرانو ته مو دا هیله ده چې دغه انجینران خو د خپل کار ته ښه متوجه وسي.
زه د نصراج د لښکرګاه ولایت د نصراج ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ورور دغه زموږ وکیل ته د موسساتو خلک راووځي، دغه پر حوزو باندې مانه د وتاکونه والا راشي، د ایندارې ولیکي، مانه د چا د لس ماتې شوي، د چا د شل ماتې شوي، زموږ د پخپله بیا کسان ومندي وه، د څوارلس ایندارې ماتې شوي دي. دغه یې لیکلي دي وروره، وړي دي نورو ځاګو کې، په نورو ولسوالیو کې دغه ایندارې او دا هر څه دغه ورته دغه کړي دي. او زموږ د کیسې چې ورته وایي چې پوښتنه ځینې وکړي چې ایندارې څنګه سولې، وایا دا کار نه کېږي، دا بیا موسسه بل وخت راځي. هغه دی پر دغه پر هندارو پر برابر پر دغه باندې دغه روپۍ خپل جیبو ته سره شي، دا وتاک والا او دا وزه والا. موږ د خدای پیاریانې چې اوس موږ څه وکړو، پر طالب وژاړو، پر چا باندې وژاړو، پر ملکي وژاړو. وروره زموږ کار نه ډېر سره دغه دی، بس موږ ناره د خدای واوري، دغه زما آواز سره نه شر کوي، بس ډېر به زه خوشحاله یم، مننه، شکر.
زه د فراه ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ ګزارمه هم په اندو مالو باندې ده. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې، مال ساترم ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی، په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو، جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې. سهار په راکشي نه شوګر یوه یادوي خپله، بیا د وي ما په هغه مرداري سوي اوسي او ځای پر ځای هغه وي مړې اوسي، چې وګورو بیا د هغو هغه لښونه یې راواخو خواتې وغورځو. خو هر رقم رنګ د رنګه واکسینونه مو هم ورته لګولي دي. نو متاسفانه چې هېڅ شی هم تر اوسه پورې ګټه نه ده ورته کړې ده. تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشته تقریبا شاید زما خپل د ماله څخه تر پنځلسو پورې دغه شی مړې سوي اوسي. چې دا څه مشکل دی تاسو سره ډاکتران سته هغه وي عیب موږ ته ووایي چې ولې دا رقم کېږي. ده دې ته څه دوا لازمي دي چې والې کوسه چندو سره وکړو، او خواړه یې هم موږ شاوخوا خلک په دغه ملتګي کې د غنم چې خلک واخلي ټولې کې غنم، بیا هغه په خل موږ ورته وایو، هغه پاتېږي، موږ یې په هغو کې پیایو. مخکې مو واښه ورکوله، پلوړ مو ورکوله، نو چې دو مشکل څه دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د دې ازادۍ چینل ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه یو پیغام دی، ما زه عبدالله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. مخته د واکسي جوړه او روغ خوشحاله به یسته. تعلیم ډیر ښه شی ده، تعلیم سواد د هر انسان لپاره ښه شی ده. نو تعلیم سیوی بیا یو انسان پرمختګ کولای سي، پرمخ تللی سي. نو زموږ له حکومت څخه هم دغه یوه هیله ده، ارزو ده، دا کومې دوایانې چې جوړیږي په افغانستان کې، د دې باید پوښتنه وکړي، بس خاص وکړي، ښه تصفیات یې وکړي چې دا چیرته جوړیږي او څه پکې اچوي، څه پکې کاروي. نو بس دغه یو زموږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو دپاره هر شی جوړوي، د انسان خاطر نه کوي، سي انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي، ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس چې بل کیسه کې نه وي.
وعلیکم ورحمت الله وبرکاته. خو د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي. دلته بغلان کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خراب دي، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بیخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ تر لوړ پولو چارواکو ورسوي. ستاسو همکاري په تمه. السلام علیکم.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دغه هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې، هغه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې یو ستونزه د سیلابونو او وچکالۍ په اړه په دې ورسېو کې د افغانستان په بغلان او غور ولایتونو کې خونړي سیلابونه راووتل. په دغه دواړو پیښو کې شاوخوا 400 کسان مړه شول او دغه راز سلګونه نور ټپیان او ګڼ زیانونه هم واړول. دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې په راتلونکو اونیو کې هم د سیلابونو خطر شته، د هوا پیژندنې اټکلونه څه دي، په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار صفی الله سانگزی د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم مایار سره خبرې کړې دي.
جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نور کلونو پرتله ډیر وي، او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنی دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي.
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي، ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خود سیلونه دي چې باید چې پیښیږي، او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغېزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي. وګورئ موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پېژنم، بغلان کې مشروط کړی، هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی. نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغلان په کرکر سیمه کې وو، دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې چوړ دی، یعنی سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، هغه دپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي، هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړ شوي دي. نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
مایار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي؟ کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟ ګورئ،
دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود دی، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخېچو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې، دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي، او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی، چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیری زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې په زیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره تخلی لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دوی هم تحریدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپکې، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا پخپله دغه د موږ وینو چې هغه په اوبو کې ورګل چې دوی هڅه کوي چې بلې خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې هغه ځای یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي هغه سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې د ځای په ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي، نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګاډ شي چې هغه بیا خپل تلفات لامل کېږي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم معیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورک شو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمیر یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسوي دی. نو مشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یاد خپل زمیر غاوري. نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمیر سره تماس ونیسي. کیدا چې چر مسلمان ورور که په پاکستان کې، که په افغانستان کې، که په ایران کې، چر ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 45 کال کې چې نادر کسوي د زمش د واتس اپ شمیره ده: 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. ارڅو کولای شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بیسم شمیره ده: 0 8 5 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه مې کې هیله ده زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومیږي، د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چا ته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 8 6 5 5 5 5. بل نمبر دی: 0 8 9 3 9 4. پرسته شماره ورته افغان وایم: 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دے 0 8 9 0 3 9 0 4 رسیش مارا بغان دے 0 2 4 0 9 2 4 0 9 0 1 پدی ہے لچے پیغام میں نشر کیاو پو بیائے بیائے نشر کی آزادی رڈیو دیوی تل دیوی پیر منن خوختنا و دلہ فرمان
السلام علیکم ز ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي دا 15 کاله کېږي چې ورک دی نو کور ته مشر ورور لال محمد کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یې سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي نو که هر چا ته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام په احترام
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلي دی که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 8 4 0 خدای په امان
بله سلام علیکم ورسول سلام علیکم تاسو ته ورته ورسول ته پنده وخت هم په خیر همزله لامنه من لغمان څخه موږ د یو تر زوی چې نصر نومي چې تقریبا دا مې کېږي نظر کړه شوی ده چې په څلور وایي څو کالې تر وکړنې پرتن د کار څه معلومات یې نومه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي سپېر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اتیا یعنې سپېر اووه اته سپېر دوه نهه شپږ اووه اته بس تخته تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په هم نصف کړی او په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د ودې شو اته دې شو کلو به یې په عمر کې میانه قد سړی دی برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده څلور 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ زمونږ د واټسپ شماره ده البته زما د واټسپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 4 1 5 3
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو. عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-200. بله شمېره وایم 0-2-6-18-1-40.